د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه فرشته صحاکمه د دې سات په خبری ټولګه کې تاسو ته هرکلی کوم. پیل کوو د دې سات په تازه خبرونو. د ایران پر پوځي اهدافو د اسرائیلو له بریدونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران د هغو کړنو پر وړاندې چې دوی یې بهرنی تیریګر بولي د دفاع حق لري. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور پر بنسټ په غیلمیه کې چې نن د اکتوبر 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې ده، دا برید په کلکو ټکو غندل شوی دی. په غیلمیه کې وړاندې دا بریدونه له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه بللې ده. ایران ویلي په دې بریدونو کې دوه سرتیري ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکي ایران دا تایید کړی چې د دې هیواد پر پلازمینې تهران او شاوخوا نورو سیمو کې اسرائیلو پوځي اهداف پر نښه کړي دي. ایران ویلي دي بریدونو محدود زیانونه اړولي دي. د اسرائیلو پوځ نن سهار په ایران کې یو شمېر پوځي اهداف په هوایي ځوابي بریدونو کې پر نښه کړي دي. دا بریدونه وروسته له هغه دي چې ایران د اکتوبر په پیل کې پر اسرائیلو په لاسهاو بالستیک توغندي وتوغول. له دې بریدونو وروسته د برتانیې صدر اعظم کیر سټارمر ویلي ایران باید دې بریدونو ته ځواب ورنه کړي. د رویټرز د راپور پر بنسټ سټارمر لهکیلو خواو د زغم غوښتنه هم کړې ده. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیلي راپور هم لرو. د اسلام آباد پولیس وایي د بندیانو د موټرو پر کاروان د ناپیژندل شویو وسلوالو د برید کې څلور سرتیري ټپیان شوي دي. پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي له اسلام آباد د باندې په سنگجانۍ سیمه کې شلو وسلوالو کسانو د بندیانو پر هغو دریو بسونو برید وکړ چې دوه اتیا بندیان یې لیږدول. د پولیسو په خبره په بندیانو کې د تحریک انصاف غړي هم شامل وو. د پولیسو په بیان کې راغلي د برید پر مهال 19 بندیان له سیمې وتښتېدل چې وروسته بیرته نیول شوي دي. پولیس ویلي په دې برید کې څلور سرتیري ټپیان شوي هم دي، خو د پاکستان د حکومت مخالف ګوند او د تحریک انصاف مخکښ غړی او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګندپور په یوه ویډیو کې پیغام کې ویلي چې په بسونو کې د دوی د ګوند غړي وو او برید پرې خپله پولیسو کړی دی. د ادعاو د پاکستان د مرکزي حکومت د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ رد کړی دی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا یاد غړي د اکتوبر په څلورمه په اسلام آباد کې د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره د لاریونونو پر مهال نیولې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدو لپاره د نړیواله ټولنه جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق پرون جمعه پر خپلې ایکسپانډې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپلې وینا د متن په خپرولو سره د ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي، سو د بشري حقوقو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کېږدي او نړیوال دی د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه د جنسیتي اپارتایډ په توګه په رسمیت وپیژني. د فایق په خبره نړیوالې سرچینې د په افغانستان کې له ښځو ملاتړ وکړي. فایق وړاندې وایي په افغانستان کې د ښځو ځپل یوازې د دې هیواد لپاره یو بحران او غمیزه نه، بلکې د نړۍ سوله او امن هم ګواهي. وړم اوراسه په ملګرو ملتونو کې د سرمنشي مرستیالې امینی محمد د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه ته په وینا کې ویلي په افغانستان کې له ټولنې او حکومتوالۍ د ښځو شدید محرومیت د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتګ په توګه دی. ایتالیا د افغانستان لپاره نوی سفیر ټاکلی ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون وخت پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر ویلي سابرینا اوګلینی یې د افغانستان لپاره د نوی سفیر په توګه ګمارلې چې د قطر له پلازمینې دوهې به خپلې چارې مختبیایي. اوګلینی ویلي دغه مسولیت په ویاړ مني او د خپل کار په برخه کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکوي. له ایتالیا سربیره د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د افغانستان لپاره د یو شمېر نور هیوادونو سفیران او استازي خپل چارې له دوهې مختوړي. شپږ 50 کلنه اوګلینی د ایتالیا په پلازمینه روم کې نړۍ ته سترګې غړولې او د سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. او سپورتي خبرونو وخت د افغانستان لپاره ولس کلنو کم عمره د فوټبال ملي لوبډله سبا یک شنبه د بنگلاديش پر وړاندې د لوبې میدان ته کته کیږي. د ولس کلنو دو کم عمره د اسیا جام د فوټبال د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان څلورمه او وروستۍ لوبه ده. دا سیالۍ به په کابل د کابل په وخت د مازیګر 3:30 بجې وشي. افغانستان د تیرې جمعې په ورځ 3-1 پر وړاندې کمبودیا ته ماتې ورکړه او د اسیا ملتونو جام ته یې لار وموندله. موندله. د اسیا د ملتونو جام سیالۍ په 2015 کال کې پیلېږي. او د کرکټ له ټګره یو خبر، د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربتوب له سریلانکا سره لوبه کوي. د افغانستان او سریلانکا سبانۍ لوبه د اسیا جام د ځوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې وروستۍ سیالي ده. پرون افغانستان له هند سره نیمه پایلو بدلوده چې افغانستان وتوانېده د شلو منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړي. افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې سریلانکا او بنګلادیش ټیمونو ته هم ماتې ورکړې وه. قدر منوریدونکو خبرونه ته بیا هم راغلی. په خبرونه کې د راپورونو په لړ کې بر سره واوري چې د ایران په ایران کې په روسي بریک کې به د روسي څرګندونه څه دي په دې اړه راپور لرو. او د دې ترڅنګ د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ نوي ګامونه اخیستل شوي.
چین سره زموږ سوداګري شاید $650 میلیون ته رسیدلې وي، ولې د هغې تر لس سلنه څخه کم صادرات دي، نوي سلنه واردات ده.
او د دې ترڅنګ دا به هم واوري چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې تر اوسه یې د راټولېدل شوي 400 بیلابیل عنوانه کتابونه له بیلابیلو کتابخانو راټول کړي دي.
اسلام ضد افغانیت ضد افکارو یزموساس هغه شکم اساسات یزموساس ملی وحدت ضرورت دی د نظام پایښت دی دغه په مقابل کې شکم شیان یغل مخریسو.
پرانه په خبرونه کې د نړۍ او افغانستان پاک لنور راپورونه مشته را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته بیا هم خرغلی شروع کوو د راپورونو په برخه باندې. څنګه چې تاسو مخکې په خبر کې هم واورید، اسرائیل نن سهار پر ایران ځوابي هوایی بریدونه کړی دي. ایران دا بریدونه تایید کړی دي او زیاته کړی ده چې په دې بریدونو کې 2 کسان وژل شوی خو نور زیانونه یې محدود دي. په همدې اړه فریده سیال را سره په سټوډیو کې د نور جزئیات بل هغه واورو.
مننه فرشته جانې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد پر خاوره د اسرائیلو بریدونه په ښکاره له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو الا منشوره سرغړونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن سهار د اسرائیلو له صوابي هوایي بریدونه وروسته په یو اعلامیه کې د بریدونه پاک لکه غندلی او له ټولو هغو هیوادونو مننه کړې چې د اسرائیلو پر دې بریدونه نیوکه کړې دي. خو په اعلامیه کې د نن سهار د بریدونه په اړه د ایران د پوځي خبرګون په اړه څه نه دی ویل شوی. عربي سکای نیوز په راپور کې دا کړی ده چې ایران د دریم ګړی له لارې اسرائیلو ته اطلاع ورکړې چې د بریدونه ته به ځواب نه نور کوي. بل بلاو د ایران تسنیم خبری ژوند سپای پازران انقلاب ته نږدې د وی سرچینې په حواله ویلي، ایران د اسرائیلو د هر ډول بریدونو پر وړاندې تیار دی. ایران با د دفاع حق لري او په دې کې شک نشته چې اسرائیل با د هر ډول برید پر وړاندې مناسب ځواب ترلاسه کړي. اسرائیلو نن سهار پر ایران بریدونه وکړل او ویل چې پوځي تاسیسات یې بنخه کړي دي. ایران تا بریدونه تایید او وروسته ویل چې په دې بریدونو کې 2 سرتیري وژل شوي خو نور زیانونه محدود دي. سینن تلویزیون د یو شمیر اسرائیلي سرچینو په وینا ویلي دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نه دی وشتلي. د ایران په پلازمینه تهران کې نن د 14 غږونه هم واوریدل شول. د ایران نیمه دولتي فارس آژانس ویل چې د تهران په جنوب او جنوب الویدیس کې یو شمیر پوځي مرکزونه په نښه شوي دي. ایراني رسنیو دا خبر هم ورکړی دی چې تهران ته څیرمه په کرچ ښار کې هم 14 اوریدل شوي دي. تر اوسه د دې بریدونو د مالی او ځاني زیانونو په اړه څام راپورونه نشته، خو په ایران کې ټول الوتنې ځنډول شوې دي. د ایران ایرنا ژانس د هوایي چلند د ادارې په وینا د خبرو کړی دی ویلي دي چې تر ثاني امر پورې به د الوتنې ځنډیدلې وي. د اسرائیلو پوځ په بیان کې نن وویل د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروس کال اکتوبر لومې را پدې خوا په پرلپسې ډول پر اسرائیلیانو بریدونه کوي چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول پر اسرائیلو حمله شوې دي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرائیل د دولت د نړۍ د بل هر خپلواک هیواد په څیر حق لري چې ځواب ورکړي. ایران د اکتوبر په نومړۍ نیټه شاوخوا 200 بالستیک توغندي د اسرائیلو پر لوري وویشتل او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دویم ځل و چې ایران ورته اقدام کوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د اسرایلو برید د ځان دفاع وبلله. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند وویل چې په پوځي اهدافو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرایلو د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. په دې ترڅ کې د امریکا دفاع وزارت چارواکو فرانس پریس خبري اژانس ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي پر ایران د اسرایلو له برید مخکې ایران خبر شوی و او په دوی خبر شوی و په دې حمله کې واشنگتن برخه نه ده اخیستي. امریکایي چارواکو تر اوسه دا نه دي ویلي چې دوی له دې حملې څومره خبر و. د اسرایلو دفاع وزیر تېره اونۍ ویلي و هغه دښمن به چې هڅه کوي اسرایلو ته زیان ورسوي درنه بیه پرې کړي. بل لور ته نن سهار له عراق او سوري هم د بریدونو راپورونه خپاره شوي وو او د عراق له هوایي ډګرونو هم د ایران په څېر ټولې الوتنې ځنډول شوې. د سوري دولتي خبري اژانس ناسا راپور ورکړی و چې اسرایلي الوتکو نن سهار وختي د سوري په مرکزی او جنوبی سیمو کې یو شمیر پوځي تاسیسات هم په نښه کړی دي.
مننه فریدا سیال و چې د اسرایلو د زوابي بریدونو په حق لې پر ایران تازه جزئیات له موږ سره شریک کړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندیزول. نورو راپورونو سره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست وي امنیت شورا مکلفه ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو روان بحران په بیړنۍ ډول وڅیړي. نصیر احمد فایق د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ویلي پر طالبانو باید فشار راوړل شي څو نړیوالو بشري حقونو ته ژمن پاتې شي. په همدې هکله سنا کاکړ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست په افغانستان کې د بشري حقونو د روان بحران د بیړنۍ څېړلو په برخه کې د عمل غوښتونکی دی. نصیر احمد فایق د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې چې نن یې په خپله ایکس پاڼه د دې وینا متن خپور کړی، ویلي د ښځو د حقونو بیا راګرځول د عدالت، حساب ورکولو او نړیوال امنیت لپاره اړین دي. ښاغلی فایق په دې ناسته کې له یادې شورا څخه پنځه مهمې غوښتنې مطرح کړې. نوموړي وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید طالبان اړ کړي چې نړیوال بشري حقونو ته ژمن پاتې شي او په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق په خپلو غوښتنو کې د سولې په ټول شمولیت او د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو لپاره د نړیوالو سرچینو په ځانګړي کولو ټینګار کړی. په بیان کې دغه راز غوښتل شوی چې له طالبانو سره باید هر ډول تعامل اصولي او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د ملموسو پایلو پر بنسټ وی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په افغان میرمنو پراخ محدودیتونه لګولي دي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې او افغانې میرمنې د ملګرو ملتونو په ګډون نه نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د بشري حقونو د وضعیت په بدلون کې عملي اقدامات ترسره کړي. د ښځو د حقونو فعالې او یوې معترضې میرمن طاهرې کریمي ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید طالبان د بشري حقونو د نقض له امله ځواب ویونکي وګرځوي.
طالبان هغه کسان نه دي چې اصلاح سي. نړیواله ټولنه باید دوی سره په هیڅ ډول تعامل ونه کړي، بلکې دوی دې د نړیوالو قوانینو له مخې محکمو ته راوستل سي او په نړیوالو محکمو کې د محاکمه سي او جنسیتي اپارتاید ته په رسمیت وپیژندل سي.
د کابل اوسیدونکي چې نغوړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی په وار وار دا ډول غوښتنې کړي، خو ملګري ملتونه دي د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره عملي اقدامات ترسره کړي.
زموږ تقاضا د امنیتي شورا نه دا ده چې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژندل شي او د تبعیض چې کوم جنسیتلوګي د افغانستان کېرغلی دی باید د منځه لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد هم د پنجشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل د افغان ښځو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شاتګ ښیي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې جاوي مشري سیمه باهوس هم په دې غونډې کې ویلي وه میلیونونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې له لومړنیو حقونو بې برخې شوي او د زندانیانو په څیر ژوند کوي.
قدر منوریدونکو راپور مو واوریده وسام برته ګرځو د خبرونی بل راپور ته د سوداګری په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ نوی ګامونه چین ژمنه کړی چې د افغانستان له صادراتو څخه به تعرفه یا مالیه نور نه اخلي. په عین حال کې بیا د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې ډیر ژر به د چین او تاجکستان له استازو سره د درې واړو هیوادونو ترمنځ د یو تجارتي دهلیز د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره په یوه غونډه کې برخه واخلي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له روانې دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین ژیان پرون په یوه خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل.
افغانستان په هم چې د ملګرو ملتونو لخوا د په رسمیت پیژندل شویو هیوادو له ډلې تر ټولو لږ پرمختللی دی. د چین له ترجیحي پالیسۍ ګټه واخلي. باور لرو چې دا پریکړه به د دواړو خواوو لپاره د اقتصاد او سوداګرۍ له پلوه ګټوره وي.
د اقتصادي چارو شنونکی ازرخش حافظي د چین پرونی پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو ښه اقدام بولي، خو په عین حال کې وایي دا پریکړه به هغه مهال ډیره ګټه وکړي چې افغانستان خپل صادرات زیات کړي.
زمونږ تاسې متاسفانه صادرات دونه نه دي چې دغه امتیاز څخه ګټه پورته کړو. د مثال په توګه چین سره زمونږ سوداګري شاید شپږ اووه سوه میلیون ډالر ته رسیدلې وي، ولې د هغې تر لس سلنه څخه کم صادرات دي، نوي پنځه نوي سلنه واردات ده. ولې د هغه لپاره باید موږ تاسې په افغانستان کې تولید زیات کړو، یعنی ترجیحي تولید ولرو، رقابتي صادرات ولرو، په هغه صورت کې دا به ګټور تمام شي.
له دې پریکړې یوه ورځ مخکې په افغانستان کې د چین سفیر ژاو زینګ د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې هم وویل چې چین ته د افغانستان د صادراتو تعرفه به سل په سلو کې وړیا یا صفر وي. د مولوي کبیر دفتر د دې کتنې په اړه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې د چین سفیر همداراز پروان کال کې چین ته د افغانستان په صادراتو کې د یو لس نیم سلنې زیاتوالي خبر ورکړ. ښاغلی حافظي په عین حال کې له چین سره په هر راز اقتصادي اړیکو کې د خورا زیات احتیاط خبرداری ورکوي.
مناسبات چین او هر بل هیواد سره ګټور ده په هغه صورت کې چې حقوقي بنسټ ولري او د هغه بنسټ محقق کولو لپاره یو مقتدر رسمي مشروع او باصلاحیت دولت شتون ولري چې په بین المللي محافلو کې که چیرې کوم تخطي صورت عمومي وکولی شي چې د افغانستان د حقوقو څخه دفاع وکړي. ځکه چې دا تجربه د چین نور سره دا خودلی دی چې دوی په معاملاتو کې ملي ګټو لپاره ډېر اهمیت ورکوي، لکه په میانمار کې، په افریقا کې.
لبلې خو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان له لارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکوي. د دفتر په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې درې واړو هیوادونو استازي به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه د بحث لپاره په یو درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. نوموړی دفتر دا هم وایي چې د طالبانو حکومت هڅې پیل کړي څو د واخان غرنۍ لاره چې بدخشان ولایت د چین له شینجیانګ ایالت سره نښلوي فعال کړي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د اکتوبر په لومړۍ او دوه اونیو کې شاوخوا یو لس نیم زره افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د آی او ایم د راپور له مخې د سپتمبر میاشتې د وروستۍ او دوه اونیو په پرتله په دې شمیر کې اته سلنه زیاتوالی راغلی. نور حال د سنا کاکړ په راپور کې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر پنځلسمې نیټې یو لس زره او پنځه سوه او دیارلس افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي چې له ډلې شپږ سوه او اته اتیا کسان په جبري ډول ستانه کړل شوي دي. د آی او ایم د تازه راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې د دوه وروستیو اونیو په پرتله اته سلنه زیاتوالی ښيي. په راپور کې دغه شان زیاته شوې که څه هم د تیرو راپورونو له مخې ډېری افغانان د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه وتل، خو اوس دغه افغانانو په شمېرو کې هم زیاتوالی راغلی چې د کور د کرایې او د خدماتو د بل ورکولو د توان نه درلودو له امله له دې هېواد افغانستان ته ستنېږي. دا یو ام دراپور لمخې یو 15% افغانان د کور د کرایې او 30% د خدماتو د بل د تادیه کولو د توان نه درلودو او 10% د کار د نشټوالي له امله د پاکستان پریښودو ته اړ شوي. یو شمېر هغه افغانان چې په روان 31 کال کې له پاکستان ستنه شوي دي هم دا خبره مني. وایي په یاد هیواد کې له ډېرو ستونزو سره مخ و، له همدې امله خپل هیواد ته ستانه شول. یو له دوی څخه عبدالرحمن چې اوس په ننګرهار ولایت کې استوګن دی ازادي راډیو ته وویل: خدا رسن شوی شکایت کوي وای په افغانستان هم مسند یو ژوند یې لګنو ننګونو سره مخ دی. له پاکستان یو بل تازه رسن شوی افغان عزیز الله چې په میدان وردګ ولایت کې اوسیږي وایي:
کله زیات دي صحت باس کې بیکاری ده، روزګاری ده، کې دې کا خاط دلته پر کاولای نشو. دا سره یو زمينه د کار ځنته نه ده برابر. کورونا ټول زړه کورونا دي جوړ کورونا نشته، تورونو کورونو کې مړول دي، خورونا ټول خراب. نو د شمی خطر مشکلات بيخي ډیر دي.
د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو ایم در اپول مخې ته 2023 کال د سپتمبر 15 میرا په دی خو نږدې ونیم لکه افغانان له پاکستان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې 40% یا څه باندې 2.5 لکه یوازې په روان 31 کال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د بېکارۍ، بېوزلۍ، امنیتي ستونزو او په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د محدودیتونو له امله یو شمېر هیوادونو، په ځانګړي توګه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې هلته هم د اقتصادي ستونزو تر څنګ د دې هیوادونو د پولیسو لخوا د لازمو اسنادو نه درلودو له امله له ځورونې، نیونې او بېرته استونې له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د تلې په دې شمه په یو راپور کې ویلي وو چې د روان 31 کال جولای تر سپتمبر میاشتې پورې 1,6,9 افغانان له خپل هیواده وتلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي تر اوسه د راټولېدو لپاره 400 بیلابیل عنوانونه کتابونه ثبت کړي چې د دوی د ادعاو له مخې د دوی د ایدیالوژي، عقیدې، د اسلام او افغانیت ضد وو. که څه هم دې وزارت نه دی ویلي چې دا شمېر کتابونه یوازې په کابل کې ثبت شوي او که په ټول افغانستان کې، خو اعلان یې کړی چې ډېر ژر به د کتابونو د ثبت او راټولولو بهیر ولایتونو ته هم وغځول شي. فیروز عزیزی نور جزئیات راکوي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت په افغانستان کې د هغو کتابونو د راټولولو اعلان کړی چې د دوی د ادعا پر بنسټ د دوی د حکومت د پایښت د اسلام او افغانیت او ملي ارزښتونو خلاف وي. دغه وزارت ویلي چې عملاً د دې کتابونو د راټولولو په هدف 400 بیلابیل عنوانه کتابونه ثبت کړي دي. تازه د دغه وزارت پر اکسپانه د اطلاعاتو کلتور د نشراتو مرستیال مولوي ضیاء الحق حقمل یو ویډیوي پیغام خپور شوی چې هغه پکې ویلي:
الحمدلله د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته دا قاطع تصمیم دی چې انشاءالله د پردیو افکارو، د اسلام ضد، د افغانیت ضد افکارو، یا زموږ ستاسو هغه چې کوم اساسات دي، زموږ ستاسو ملي وحدت، د ورورګلوي، د نظام پایښت دی، د هغې په مقابل کې چې کوم شیان دي هغه به موږ مخه نیسو. په دغه برخه کې تقریبا تر اوسه پورې شاوخوا تر 400 پورې داسې کتابونه موږ ثبت کړي دي چې هغه زموږ ستاسو د عقیدې یا هر یو برخه کې خامخا مشکل لري.
چارواکی وایي چې دوی به راتلونکي کې د دغو کتابونو لیست له رسنیو او خبرونکو سره شریک کړي او دغه راست په خبره یې د بهیر بزر ولایتونو ته هم وغځوي. ښاغلی حقمل وایي چې دوی به د راټولېدونکو کتابونو پر ځای نوي چاپ شوي کتابونه خبرونکو ته وویشي. خو د ځینو خبرندویو ټولنو مسؤلین چې له لسیزو راهیسې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ او خپرولو تجربې لري، وایي تر اوسه یې داسې کتابونه نه دي خپاره کړي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو خلاف وي. په کابل کې د یوې خبرندویو ټولنې یو مسؤل د نوم نه خپرولو او بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو کتابونو په چاپ او خپرېدو بندیز به د کتابونو د مطالعې برخه چې ور له مخې زیانمنه سوې نور هم زیانمنه کړي.
فکر کوم هغه کسان چې د کتاب لوست سره ترې وبریده لاسي وي او په ډېرو محرومو سره هوکې وو، هغه کسان ته یو ډېر ستر زیان رسېږي او رسېدلی هم دی.
د دا ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په تر ډیره د تیر جمهوري حکومت پر مهال پر لیکل شویو دینی، سیاسي، تاریخي او د افغان شخصیتونو او د غراز د ګاونډیو هیوادونو د سیاستونو په اړه په لیکل شویو آثارو بندیزونه ولګوي. په همدې حال کې یو شمېر لوستي ځوانان او د پوهنتون محصلین وایي چې دا ډول بندیزونه افغان ټولنه د نړۍ له بدلونونو پرمختګونو لرې ساتي. د کابل او خوست ولایت دوه اوسیدونکو چې د کتابونو له مطالعې سره مینه لري د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
د فکري او علمي منابعو بندول به ځوان نسل د نړیوالو علمي او فرهنګي تجربو څخه ګټه اخلي، چې په اوږد مهال کې باید افغان ټولنې اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ زیانمن کړي. د کتابونو ټولول دا به حل لاره نه وي، ځکه چې ښه کتابونه او بد کتابونه ټول په ټولنه کې وي. یو څوک له خپل آند او له خپل نظر نه لیکي، نو ښه کار دا ده چې په فکر او په ذهن باندې کار وشي. د هغه کتاب ټیم وي، د دې په مقابل کې دې له هغې نه پورته سوې باندې کتابونه ټولنې ته وړاندې شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر لمریز کال یو شمېر کتاب پلورونکو او خپرونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت ترې بېلابېل ډوله نږدې 500 ټوکه کتابونه ټول کړي او په بدل کې هیڅ نه دي ورکړي. هغه مهال ازادي راډیو د اته او یا پښتو او دري کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړی و چې د کتاب پلورنځیو د ادعا له مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلی او ورته د دغه کتابونو د نه پلور امر پکې سوی دی. په دغې لیست کې تر ډېره د سیاسي او تاریخي کتابونو نومونه شامل وو او داسې کتابونه هم پکې وو چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او د غراز د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوي وو.
د کتابونو په اړه راپور مو اوریده. د دې ترڅنګ یو بل هنري راپور هم لرو. یو شمېر افغان هنرمندان وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر هنر او هنرمندانو لګول شویو محدودیتونو ناهیلي کړي دي. سنا ککړ راپور په چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
یو شمېر افغان هنرمندان وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شویو فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولی خپل هنر پر مخ یوسي خوشي نه دی.
موسیقی برما تنها یک
موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حکیم چاپیریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستونی کې چپ شي او د خپل هویت یو برخه له لاسه ورکړم.
حساس دادن یک بخش اساسی از هویت ما است.
سندرغاړی بریالی ولی چې په جلاوطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډېر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بې برخلیک حالت کې دی او د موسیقۍ له هنر هم لرې پاتې دی.
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډېر په بد حالت کې هنرمندان اوسېږي، د خپل هنر نه ډېر لري. هیله مند یم چې د دې ورځ په مناسبت باندې زموږ د چارواکو لږ توجه هنر ته راوګرځي.
د طالبانو حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان ادا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د اګست په 10 ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال 1328 موسیقي آلې له منځه وړي دي. د طالبانو حکومت هم د شند کابل د ښکلي هنرونو په پوهنسي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څنګه لخوا او د انځورګرۍ څنګه له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه دې ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګه د هر ډول ژوندي موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منع دی، چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا دې بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بدل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي له هنر لرې د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دیگه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر دیننداری حق نشته. یو هنرمند په جلاوطنۍ کې نشي کولای خپل هنر وښيي، ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانعی است که نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې دننه او بهر افغان هنرمندان دا مهال بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
خو آیا موږ هم د هنر او هنرمند ورځ لرو؟ زما چې یادېږي خو ویښته مو پکې سپین شول چې نه هنرمند خوندي شو نه یې ورځ. هغې ورځې چې بې سه ایډیالوژیو انګېرنو باورونو د موږ ولس تقدیر ولجه کړی ده. هنرمند په کلمو کې اوبه تودې نه شوي، هنرمند په اسانۍ سره ساره ونه شوی کلی.
دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر 15مه د هنرمند نړیواله ورځ ده. په دې ورځ د هنر ارزښت، د هنرمندانو خلاقیت او په ټولنه کې د هنر مهم رول لمانځل کېږي. د هنرمند په کلمه کې انځورګر، سندرغاړی، مجسمه جوړونکی، فلم جوړونکی، موسیقي غږونکی او نور هغه کسان شامل دي چې خاصې ځانګړنې ولري. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول. دوی دغه شان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ، د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څانګه هم متړله او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالۍ ته اړ شول.
د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې به د زهرو کاروان اونیزه خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې بیا هم پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د ایران پر پوځي اهدافو د اسرائیلو له بریدونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران د هغو کړنو پر وړاندې چې دوی یې بهرني تیریګر بولي دفاع حق لري. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور پر بنسټ په هغه اعلامیه کې چې نن د ایران د بهرنیو چارو وزارت خپره کړې دا برید په کلکو ټکو غندل شوی. په اعلامیه کې وړاندې دا بریدونه له نړیوال قانون او ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه هم بلل شوې ده. ایران ویلي په دې بریدونو کې 2 سرتیري ټپیان شوي دي خو نور څه زیان نه دی ورسېدلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدو لپاره نړیواله ټولنه جنسیتي اپارتایډ په رسمیت باید وپیژني. نصیر احمد فایق پرون جمعه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپلې وینا د متن خپرولو سره له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي، څو د بشري حقونو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کېږدي او نړیوال دې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه د جنسی اپارتایډ په توګه په رسمیت وپیژني. د فایق خبره نړیوالې سرچینې په افغانستان کې لکه ملاتړ وکړي. د اسلام آباد پولیس وایي د بندیانو د موټر پر کاروان د ناپیژندل شوي وسلوالو په برید کې 4 سرتیري ټپیان شوي دي. پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي له اسلام آباد د باندې په سنگجانۍ سیمه کې 40 وسلوالو کسانو د بندیانو پر هغو 3 بسونو برید وکړ چې 2 اتیا بندیان یې لیږدول. د پولیسو په خبره په بندیانو کې د تحریک انصاف غړي هم شامل وو. ایتالیا د افغانستان لپاره نوی سفیر ټاکلې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت په نوو وخت پر خپل ایکس پاڼې یا ټویټر لیکلی وو چې سابرینا اوګلینی د افغانستان لپاره د نوی سفیر په توګه ګمارلې چې د قطر له پلازمېنې دوحې به خپلې چارې مخته بیايي. او د افغانستان د کرکټ د ابطالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربتوب له سریلانکا سره لوبه کوي. د افغانستان او سریلانکا سبانۍ لوبه د اسیا جام د ځوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې وروستۍ سیالۍ ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دېونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دېونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره بدخشان ته 2000 نظامیان استوي
په خاطر تطبیق بهتري.
په بدخشان ولایت کې د دې حکومت د خو عملی کېدو او فصلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړي 2000 نفری نظامي قطعه جوړه شوې.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي په دریو کالو کې مود څلور زرو معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده.
تیرو دریو کالو کې د څلور زره دوه سوه څخه پورته خزینه او درملنه ترسره شوې ده. همدارنګه دوی ته د مشورې برخه، د فالو اپ برخه، دغه ټولې فعال دي.
دا چې نشه یي مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغېز کوي او معتادې میندې څه وکړي چې شیدې یې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشه یي موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې.
هغه مور چې مخدراتو کې استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، بل د ماشوم په وده باندې ډېره بد اغېز کوي. دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه وده متاثر کوي.
او د پروګرام په پای کې به واورئ چې یو ورځ لالا جان خپل ځوان زوی اکبر په یو کار پسې لیږي، خو هغه بیرته کور ته نه راځي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و دا به په ډرامه کې واورئ.
ښه وراره، اوس دا وایه چې څه خدمت دی؟
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکا.
ښه سمه ده، دا دی وخت.
انور کاکا، دا شی کم دی، لږ نور هم راکا.
خو خود یې هم دومره غوښته، نن څنګه ډېر غواړي؟ خیریت خو به وي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې غواړي د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره دی ولایت ته 2000 نظامیان واستوي. دا ځایي چارواکي زیاتوي چې غواړي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که کوم بزګر کوکنار وکړي زنداني بسي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو تر منع کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. له همدې امله مجبور سوي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل پر رانژدې کېدو سره د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې د کوکنارو د کښت مخنیوي او د دې کښت ویجاړولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان واستوي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي سږ کال غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که هر بزګر کوکنار وکړي زنداني به سي. د بدخشان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کمګار وایي چې د دوی د مشر د حکم عملي کولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان استول کیږي.
په خاطر تطبیق بهتري
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د ښه عملي کېدو او په سلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړې 2000 نفري نظامي قطعه جوړه شوې چې هدف یې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوی دی.
د بدخشان د امنیت قمندانۍ د ټولو ولسوالیو د پولیسو قمندانانو ته امر کړی چې د دې حکم عملي کولو لپاره له خپلو پولیسو څخه کار واخلي. په بدخشان ولایت کې بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. د درایم ولسوالیو بزګر عبدالکبیر وایي که حکومت له دوی سره په اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه کړي بزګران نشي کولی چې د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
تر اوسه بزګرو کوکنار نه دي کرلي. والی هم بزګرو ته توصیه وکړه او ډیر جدي ورته وویل چې کوکنار ونه کړي او که یې وکړي د نظامیانو له جدي غبرګون سره مخ کیږي. ځینې بزګران وایي چې موږ ځکه کوکنار کرو چې مشکل لرو او بله لاره نه لرو. حکومت هم ورته بدیل کښت نه دی ورکړی. یو وخت دلته مشران راغلي وو او وی ویل چې له شری پلوه بدیل کښت سم نه دی، موږ له چا سره د بدیل کښت ژمنه نه کوو. د خلکو غوښتنه دا ده چې حکومت دې بدیل کښت ورکړي تر څو له خلکو سره لږ تر لږه همکاري او مرسته وشي.
د ارګو ولسوالۍ بزګر نورالله هم وایي چې اقتصادي ستونزې او د بدیل کښت نشتوالی د دې سبب سوی چې بزګران د کوکنارو کښت ته د پخوا په ډول دوام ورکړي.
زموږ ستونزې ډېرې دي ځکه سیمې مو غرنۍ دي، غنم حاصل نه کوي. همدا کوکنار کرو ځکه چې تاریاک لږ ګران دي، خلک نور عاید نه لري. حکومت دې بدیل راکړي. پروسه کال یې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل خو بدیل یې هم ورنه کړ.
د بدخشان ولایت اقتصادي کارپوه سیف الدین سایس وایي چې د بدیل معیشت پرته د کوکنارو کښت منع کولو پریکړه بزګران له ډېرو ستونزو سره مخ کوي.
بدخشان اراضی و زمین
په بدخشان کې د کښت ځمکه ډیره لګته یو ځمکې چې شته هغه للمي دي. کوکنار د نورو کښتونو په پرتله څو برابر حاصل لري. اوس چې طالبانو پریکړه کړې چې په زور د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، باید په دې ولایت کې د دې کښت بدیل چمتو کړي.
د
لسیس په نوم برتانوي موسسې یوه څېړنه ښیي چې د طالبانو حکومت سږ کال د بدخشان ولایت د کوکنارو له ټول کښت څخه یوازې 3% ویجاړ او بزګرانو د پاتې کوکنارو څخه تاریک ټول کړل. د دې موسسې څېړنه ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر تاریک په بدخشان ولایت کې تولید شوي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورانه افیر به ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت وي شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اخونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشي توکو د کښت، نشي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت وایي په تیرو دریو کالو کې مو تر 4000 ډیرو معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په کابل او څو نورو ولایتونو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکزونه فعال دي او د هغو ناروغانو تعقیبي پروګرامونه هم دوام لري چې درملنه یې سوې ده. خو ځینې معتادو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه او دغه ډول د ناروغانو لپاره بستري خدمات کم دي، له همدې امله دوی ته د درملنې زمینه نه ده برابره. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت 38 کلنه فاطمه د دریو ماشومانو مور ده. دا له 2 کالو راهیسې په خیخه معتاده شوی او په دې موده کې له اولادونو څخه لري په زرنج ښار کې له معتادو ښځو او نارینه سره ژوند کوي. فاطمه وایي چې د اعتیاد د درد ترڅنګ له اولادونو څخه لريوالی هم ځوروي. دا په دې تمه شپې او ورځې تیروي چې د طالبانو حکومت به د درملنې زمینه ورته برابره کړي.
دو کاله کېږي چې معتاده شوی یم او شپه ورځ تر پلونو او ونو لاندې تیروم. وږي تږي ما د خوراک لپاره ډوډۍ نشمه پیدا کولای. په دې بدمرغۍ کې ښکېله یم. که د طالبانو حکومت غواړي چې موږ له دې حالت څخه وژغورل شو، زموږ درملنه دې وکړي، یو کار دې وکړي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لس مرکزونه په واک کې لري او دا مرکزونه په منظم ډول د معتادینو درملنه کوي. د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی په تیرو دریو کالو کې د دې مرکزونو په مرسته د زرګونه معتادینو درملنه کړې ده.
تیرو دریو کالو کې د 3200 څخه پورته خزینه او درملنه ترسره شوې ده. همدارنګه دوی ته د مشورې برخه، د فالو اپ برخه، د غټولي فعال دي تر څو موږ وکول شو چې دوی بیا د احتیاط څخه وژغورو، بیا احتیاط ته راونه ګرځيږي. همدا اوس له موږ سره په ټول هیواد کې د لاس په شاوخوا کې روغتي مراکز دي چې هغه په کابل او ولایت کې فعال دي، په هغه کې په ځانګړي شکل سره د خزینه او ماشومانو درملنه ترسره کیږي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره د روغتیایي مرکزونو د فعاله ساتلو ادعا کوي چې د مسلکي اشخاصو او امکاناتو د نشتوالي له امله د نیمروز ولایت د معتادو ښځو او ماشومانو په شل بستریز مرکز کې یوازې 10 بستره فعال دي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې یو ارزونه کوي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه په تیره بیا د معتادو ښځو او ماشومانو روغتیایي مرکزونه په بد حال کې دي. د دې شبکې څېړونکي روح الله سروش ازادي راډیو ته ویل چې د معتادینو د درملنې فعال مرکزونه د مسلکي کارکوونکو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي او داخله بستر ناروغان هم دا شکایت کوي چې ناوړه چلند ورسره کیږي.
پدې کمپونو کې ځانګړي روغتیایي کدرونه نشته. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونه چې د عام روغتیا وزارت مدیریت کوي، هلته د ناروغانو درملنه د روغتیایي معیارونو پر بنسټ نه کیږي. د کدرونو او روغتیایي امکاناتو کموالی لویه ستونزه ده. دغه ډول په دې مرکزونو کې معتادین د طالبانو د ناوړه چلند څخه هم سر ټکوي. معتادینو په دې کمپونو کې د خوړو د کموالي په اړه هم شکایتونه درلودل.
په تیر جمهوری نظام کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 48 مرکزونه فعال وو، خو له دې مرکزونو څخه یو شمېر یې په 2018 میلادي کال کې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د مسلکي اشخاصو د کموالي له امله وتړل شول. اوس د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د لسو مرکزونو په ګډون په مجموع کې د معتادینو د درملنې او دغه ډول د معتادینو د ساتنې او پالنې 60 کلینیکونه او لوی مرکزونه فعال دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا په هیدره سره رسنۍ له نشي موارد سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یو خصوصي رسنۍ د مسول وحید الله وحید خبرې واورو.
د سې کور او د سې فامیل بنوي چې اغلته د رسنۍ یو قسم موجود نه، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موجود تاسو ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستاسو په فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نورو خلکو ایغو کورنوي کیسې ورته کولای شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدن متاثر شوی. هغه لارې چارې ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوان او اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کی. هغه لارې او چارې ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو لامل دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي. د خوب په اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي څه رقم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلای په دې مصیبت باندې له یغه سره تعامل څنګه وو. دا ټول هغه لارې چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک د موږ ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان را ورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو مانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنگ راوړي او یقینا به موثمر واقع کېدای شي.
آیا په هیتلاست
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپونو نس 25 مترو، او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12:30 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د معتادو میندو په شیدو کې د نشه یي موادو ناوړه اغیزې تر څو ورځو پورې پاتې وي، چې په نتیجه کې ماشوم په بیلابیلو ناروغیو اخته او معتادېږي. دا چې نشه یي مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغیزې کوي، څه ډول نشه یي مواد ډېر د مور شیدې ککړوي، د نشه یي موادو ناوړه تاثیرات تر څومره وخت پورې د معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي، او معتادې میندې څه وکړي چې شیدې یې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل سي، په دې اړه مو د نشه یي موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې ده. ښاغلی بزګر په پیل کې د مور پر شیدو د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات راکوي.
هغه مور چې مخدره توکي استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، یعنی مور کم شیدو ورکوي ماشوم ته، همدار د شیدو جریان کمیږي. ممکن هلته په ځینو میندو کې په تیونو کې شیدو وي، خو هغه د ماشوم خولې ته را نه شي چې دا خپله دې ته لټ ډاون ریفلو یا لټ ډاون برګون یا نکاس یا کسا چې دغه ښځه تولید شوي خو هغه د تیونو توکو ته نه راځي چې ماشوم وخوړلې شي، نه هلته بند پاتې کیږي. بل د ماشوم په وده باندې ډېره بده اغېز کوي، ځکه دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه ودې متاثر کوي. د میندو روغتیا باندې چې متعدې میندې خپلې روغتیا ته صحیح توجه نه شي کولی، صحیح خواړه نه شي خوړلی، امتحانات ممکن پکې رامنځته شي، خوړ ځواکي دا نور د دې لامل کېږي چې مور کې خپله د شیدو تولید راکم شي، رواني تکالیف د دې سبب کېږي چې ماشوم ته په ښه ډول باندې شیدې ورنکړلی شي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر د یوې نشه یي مور شیدې ککړې او زیانمنوي؟
ټول مخدره توکي چې د هغې لارې مور واخلي هغه شیدو ته لاره پیدا کوي. مهم دا د الکول یا شراب دي چې دا د مور شیدو ته ننوځي او په ماشوم باندې تاثیر درلودلی شي. بل نیکوتین دي، نیکوتین په تمباکو کې، سیګرټو کې چلمه کې دایي چې دا د شیدو د لارې انتقالیږي او په ماشوم باندې ماشوم په وده او په کړولو کې بدلون راوستلی شي. بل چرس دی، په چرس کې تترا هایدروکانابینول په نام مواد دی، د چرسو فعاله ماده ده چې د مور شیدو د لارې ماشوم ته انتقال کولی شي او هغه کې عصبي تکلیفونه سبب کېدلی شي. بل اوپیم یا تریاک دی چې د یورینو په شکل باندې ځینې نقصه کې ډاکټران ورکوي، نو دغه هم که مور استعمال کړي هغه هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. نور مخدره توکي منابعات محرکات هم چې پکې کوکاین او امفیتامین دي، میتامفیتامین دا شامل دي، دا هم د مور د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. بنزوتیزپین نور دا درمل دي چې د ډاکټرۍ په نسخه کې لیکي، هغه هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېږي، په هغه باندې ناوړه اغېز کوي.
کله چې د یوې معتادې مور په شیدو کې د نشه یي موادو اغېز موجود وي، په دې صورت کې د شیدو رودونکي ماشوم د احتیاط چانس څومره دی؟
چې اکثرا نشه یي مواد چې د مور د خوند استعمالېږي هغه بدن کې جذب او د هماغه لارې شیدو ته لار پیدا کوي، نو همدغه قبله هغه ناوړه تاثیرات چې په غټانو درلودلی شي هغه مستقیما په ماشومانو باندې هم رامنځته کیږي. لکه د ماشوم د ودې متاثر کېدل دي، د شیدو تولید، د تغذیې کیفیت کې بدلون راځي، دا ټول هغه عملونه دي چې د نشې یا د نشې موادو له کبله د مور په شیدو باندې تاثیر کوي او دغه تاثیرات مستقیما ماشوم باندې اغېز درلودلی شي.
د نشې موادو ناوړه اثرات تر څومره مودې پورې د یوې معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي؟
دا نظر مخدره توکو ته فرق کوي. کله چې مور الکول یا شراب استعمالوي نو دغه په ماشوم ته د دونه تر درې ساعتو پورې که مور ماشوم ته تی ورکړي یا شیدو ورکړي دغه تاثیرات یې پاتې کیږي. بل سیګرټو نیکوتینو دا شی نه دي چې د دې تاثیرات د دونه تر درې ساعتونو پورې په مور په شیدو کې پاتې کیږي. بل چرس دي چې هغه مخکې مو ویل چې د تترا هایدروکانابینول موثره ماده لري او د دې تاثیر ډیر زیات پات کیږي، ممکن یو ورځ نه ډیر دوام وکړي. بل تریاک دی یا مواد چې د تریاک نه جوړیږي دغه د درې نه تر شپږو ساعت پورې دوام کوي او ځینې څېړنې ښیي چې ځینې میتابولیټونه ممکن د ډېر وخت پورې د مور په شیدو کې پاتې شي. اما حرکات یا تحریک کوونکي درمل دي چې هغه کې کوکاین شامل دي چې د څلویښت ساعتو پورې د مور په شیدو کې پاتې کیږي.
معتادو میندو ته متوسیه څه ده تر څو یې شیدې پاکې او ماشوم یې له احتیاط څخه خوندي وي؟
لومړی خبر دای چې امیدواری په وخت کې یا کله چې ماشوم تولد کیږي یا تولد شوی نو دغه مور دی یا والدین دی د مسلکی مرستې غوښتنه وکړي، د احتیاط متخصصین سره چې هغې ورته د درملنې یو لازم پلان جوړ کړي چې څنګه د دې روغتیا هم وساتلی شي او د ماشوم روغتیا هم وساتلی شي، یا ماشوم مخدره توکو د زیان نه محفوظ وساتي. که بل لارې بدیل تغذی ده چې د ماشومانو لپاره د شیدو کې امکان لري، د شیدو مختلف فرمولې دي، د ماشوم د ضرورت مطابق هغه ورته تهیه کړلی شي، هغه دې واخیستلی شي. معمولا په افغانستان کې بهترین بدیل د بزو شیدې دي. بزو شیدې چې دي هغه تقریبا انسان شیدو ته هغې د کیفیت نږدې دی، یعنی ډېر په ماشوم باندې بد تاثیر نه کوي، هغې تعامل کولی شي. ښه لارې دا ده چې ماشوم ته د امکان ولري د وزې یا بزې شیدې ورکړي. بل لار دغه چې مور چې کله مخدره توکي استعمالوي هغه د هغه وخت په نظر کې ونیسي، کله چې دغه مخدره توکي استعمال کړي څلور ساعته وروسته خپل ماشوم ته باید شیدې ولا ورکړي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو دای رین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترانو اوریدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالا جان په کلي کې اوسیږي او په کښت او کرونده ژوند کوي. یوه ورځ خپل ځوان زوی اکبر ته د یوه خاص کار وایي. اکبر یې هم مني او په هغه کار پسې له کوره وځي، خو بیرته کور ته نه راځي. میاشتې او کلونه تیریږي، خو بیا هم د اکبر درک نه معلومیږي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر بچیا، و اکبر بچیا، چیرې؟
دره بابا، دلته په غوجله کې غواته واخاچو.
ته یو ځل دلته راشه.
سمه ده، دا دې راځم.
سړیا، خیریت دی؟ اکبر ته څه وایې؟
چې لږ چرس راته راوړي.
د غمګي چرس دی څه؟ یو خو ستا چرس موږ تباه کړو.
څه تباه شوې بابا؟ هیڅ بلا نه یې وهلې.
چې د غم لړلي چرس زموږ کور ته راغلي، نو موږ خیر نه دی لیدلی. آخر به مو مینه راسپېره کړي چې یو دوه روپۍ په لاس درسي په چرسو یې لګې.
دا د بابا راغلم څه دې ویل؟
دا پیسې واخله، له انور لالا څخه چرس راته راوړه.
و سړیا، خپله خو په دې بلا اخته یې، اوس هلک هم پې اخته کوي؟
نه پې اخته کېږي بابا، لس کاله مې په سګرټو پسې دکان ته واستوه او دوه کاله کېږي چې په چرسو پسې لېږم. که پې اخته کېده نو اوس به وختي لا سګرټ یا چرسي شوی وای.
هره ورځ خو منګی نه ماتېږي. خدای مکړه، یوه ورځ به دې زما زوی هم په دې غم لړلو چرسو اخته کړی وي.
ستا مغزه خراب دي، بې ځایه اندېښنې کوي.
هو نو، کله چې پلار چرس څښوي نو زوی به یې ولې بد کار بولي؟
زه خیر دی، اوس دا خبرې پرېږدی. بابا راکه پیسې چې چرس درته راوړم.
دا دې واخله بچیا.
و سړیا، داسې نه وي چې ګلغوندې زوی مو په نشو اخته سي.
انور کاکا السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اکبر ستړی مشی جوړی؟ بابا دې څنګه ده؟
خدای شکر.
زه شکر چې ښه دی. ښه وراره، اوس دا وایه چې څه خدمت دی وکړو.
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکه.
ته ودرېږه چې زه وګورم چې څوک خو به نه وي.
هېڅ څوک نشته، ما اول شاوخوا وکتل او بیا راغلم.
ښه سمه ده، دا دی واخله.
انور کاکا دا شی کم دی، لږ نور هم راکه.
خوا خدای هم دومره غوښتل، نن څنګه ډېر غواړې؟ خیریت خو به وي؟
هو خیریت دی. نن بابا راته وویل چې ډېر راوړه.
یاره بابا، چې دې څومره زه پېژنم، دا څو کاله کېږي چې په همغه یوه ګیر کې روان دی. فکر کوم چې تا هم چار شروع کړي که څنګه؟
نه نه نه، ما نه دي شروع کړي.
دا بچه ته ما نشي غولولی. بس زه پوه شوم چې تا هم زموږ یار شوې. راځه راځه، خدای دې راوله. د پرې یاران چې هر څومره ډېرېږي، زموږ ګټه هم سره ډېرېږي.
سلام علیکم بادارا.
وعلیکم سلام، خیریت خدای؟ ته څوکی؟
زم ساس یاریم، یو پوڑی خوراکا.
پوڑی؟ ده چشی پوڑی؟
ده ایروینو پوڑی یادوم.
زخو چه پوڑری نیم چه ده ایروینو پوڑی برا سروی.
مداریگا، زم سا ده پره یاریم.
تو خو خب پاک صاف او تازه، ستا رنگ خود عملی نده.
یار بادارا، کسه داسی ده چه ما اول چار شروع کرل. چرس ښه و، په کور کې څوک چندانې نه راپوهېدل، خو هیروین په کور کې نه کېده. خپلوان او ګاونډیان را خبرېدل.
ښه نو دلته څنګه راغلی؟
ایروین هر ځای کې نه پیدا کېدل. یو چا راته وویل چې په دې پارک پیدا کېږي، نو ځکه تا ته راغلم.
والکه زه دې وډار کړم. ما ویل چې خیر پولیس یې چې داسې ده، نو ژر دې پیسې راکړه چې پوړۍ درکړم.
دا دې واخله.
راکه دا دې پوړۍ واخله، ورځه ژر له دې ځایه ولاړ شه چې پولیس رانشي.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرې اعتذار ته زره خال کې.
د سیانګالو شخص
څنګه خځې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.